سلام نو وخت مو خیر خرغله زدی محل خبرونه ته خو مخکې تر ویچ خبرونه تلل شو د دې خبرونه ډېر برخه زنګړې شه د ترشن اسمانلاندې خبرونه ته اوس هم پام کړئ خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سږ کال د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبې په ورځ د می پاتلسمه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله ډبلیو ایف پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې سږ کال به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته ورسیږي. د تهران د خبرو د فورم څلورمه دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ د سې شنبې په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 هیوادونو تاسو په حضور سره پیل شو. یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سات خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د دې ډلې د یو پلاوی مشري کوي د شنبې په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره ولیدل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و دي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو امنیتي مسایلو او بو او کډوال په اړه خبرې وشوې. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو دغه د دوبی غوښتنه او د دې قضا بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا وین غلام حسین جهانگیر پر نوویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د سونې په تور په لاس کلبن محکوم شوی وو او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. توتلو هم درس دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی وو خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا وین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډېر ژر د توتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د توتلو د عفوي غوښتنه کړې ده. هر کال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ترامپ پرون تورت ټولنیز شبکې پی وی بین کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسیه او اوکراینی سرتیر پکې وژل کیږي. روسیه د اوکراین له سیمو د اوکراینی ځواکونو وتل غواړي چې دا و پرې لري. ترامپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناټو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې ده چې د هڅې به نتیجه ورکړي او ورباندې ټینګ شي. د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی جی جی د ځای شوی مینې په نوم سندری سره لومړی مقام وګټه. د دغه اتریشي هرنارمان سندری په 1400 نمبرو سره لومړی ځای خپل کړ. اسرائیل په 355 نمبرو سره دوهم او استونوانیا د 355 نمبرو سره دریم مقام ترلاسه کړ. سالیریش کلان جی جی د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل چې مینه په نړۍ کې تر ټولو پیاوړې قوت ده. راځئ چې نوره مینه خبره کړو.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشن اسمان لاندې خپرونې ته خرغلست. نن په خپرونه کې مونږ د مدارسو او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې سمره مدارس او عصري علوم تارتیاشت پرام دی موضوع به نن پخپارونه کې خپل درنو ملمنو سره خبرې کو. ته تاسو ورېدونکو تقاضا کوي چې پخپارونه کې ونده واخلي او کوم پختنه چې تاسو لري مونږ سره او زموږ ملمنو سره شریک کړي. پخپارونه کې به را سره د پانتون استاد خغلی فضل هادی وزین، د چارو شنو کې خغلی اسماعیل غرنۍ او ترڅنګ د چارو شنو کې خغلی اختر محمد راسخ او وصل وي. درنو ملمنو تاسو ټول ته خراغلاس په خیر راغلی خبرونه ته پایل به غرنۍ سه کوم غرنۍ سه په خیر راغلی خبرونه ته کراته وای چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسنی حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخې فعال پاتې شي.
ډیر مننه اوسې جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولسته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولنډه کتنه وکړو. ګوري د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره څلور کاله د دې وادې د وکه تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه د کې پریس پکې کړي او د خپل هیواد څلور سوه کلن دیموکراسي ته ور واچو او په تیښته وتښتېد. دا د منګ د هیواد سرنوشت د منګ د هیواد دښمن پاکستان ته په لاس کې ورکړ. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه او هغه ډلې ته واک ورک د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپلو تنګ نظرنه افکارو او ویډیاو له مخې د دې ناول مخه سره موافق. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانګزای دواړه دی لاړه. ګوري که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کومه خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړنو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر څلور سوه پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ عملي کړ، هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. دوه سوه پنځوس کاله اروپا اسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لا غزنی بیا مفتیان را کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کړ. ګوري دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګوري کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لاره کې ورته چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی دی چې هر کال به په زرګونو رضاشان زیږوي. هغه ورته وخندل ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې دا هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویل چې ګورئ د درویش زرن په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم یعنی ناګاهانه چې شپېته زره مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرفا په دې فکر کې دي چې موږ د ځوانانو په اصطلاح مغشوی وکي او د دوی دینه وړانده کارنه بې عقل او بې شعوره خلک جوړ کړي چې هر څه دی وکي هماغه سي عملي کړي. مګر دوی خبر نه دي چې دا هغه وخت او دا وخت فرق لري. د ده په لاس کې اوس پنځلسم شپاړسم آیفون دی، دی هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژۍ نه خبرېږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوند او مال د ملا شاکر سرګندونی اوري. ما ورته ویل چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتله کوي، بنا ان 250 کال نه بلکې 2 کال وروسته به همدغه طالب د ژوندې تړي، همدغه طالب به د پوړاندې باندې بدريږي. ګوري تاسو انداوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو اوریدلې، ولی منګ غواړو چې یو طبيعي حقيقي واقعي ژوند ته ولاړ شو. منګ نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسی. منګ غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کړو. که هر څوک سر پورته کړي سر به د ځمکې لاندې کړي. او هغه ته په زرګونو زرګونو پګړېواله ناستو چکچکې وهلې. ګوري دا خبره اوس تاسو فکر وکړئ چې په درویش زره درې لکه دا د افغانستان غوندې یو ځای ته چې دغسې فتواګانې دي دغه مدرسو کې دغسې احمقانه فتواګانې دي، نور هېڅ هم نشته. زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی، دوی ټول پوهېږي چې په قرآن شریف کې په احادیثو کې په صحیح احادیثو کې هغه احادیثو ته نه چې مام یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوا ځینې خصوصا د استکبار لخوا ځینې جوړ شوی وي په خلک تپل شوی وي. دا نه، په اسلام کې علم چې دی فرض دی، او علم چې نه و یو سړی ورون دی لیونی دی په شرمو شرمېدلی دی. لکه دا اوس چې موږ بدبختی پام دی کې لرو، مګر زه تاسف کوم چې دوی څلور کاله کدا نور وخت هم نو څلور کاله خو اوس دولت کې دي. دوی د آیفون نه استفاده کوم، د لپټاپ نه استفاده کوم، د تیاری نه استفاده کوم، ولی بیا دوباره د اوښانو پسې منډې وهم. ګوري دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونه کړه، دلته 216 په دا دونه وخت کې 216 فقط مکاتبو ته یو رنگ روغن ورکړ شوی دی بس، ولی درویش زره نه دي. دا خبره د څلوېښتو نه پورته ده. ښه، دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي، زه بښنه غواړم، زه مطلب مې هغه حدیثو هغه په ارتباط نه دی، ځکه دلته دغسې شیان دي ته ورکول کېږي چې هغه باید د ولس پر ضد، د اسلام پر ضد، د دین او عقایدو په ضد اوسي. دوی داسې فکر کې دي او ما دا نتیجه نه ورکوي. تاسو خپله وینئ چې په خپله طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی، هغوی نه غواړي چې دغسې یو څلور پنځه مفتیان دا د ټول څلوېښت میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري. بناان د دوی په وړاندې عمالته انفجار کېږي. زما هیله د طالبانو نه دا دی، که چېرې پرون نه پوهېدلی تاسو پرون هم پوه شوئ، دا د پاکستان نقشه ده، دا د استکبار نقشه دی، دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی. وخت چې ته باید خجالت وباسي، د تیاری په یوز باندې باید ملامتقي، ته په اوښ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه، د تیاری په یوز باندې که ته ضمیر و وجدان لري په اوښ سپور شه چین ته لاړ شه. بناان دا لیونتوب ده چې سر دا کار کوي. موږ نه وایو، موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک ویلی چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید په دیني علما اوسي، او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم، زین صاحب عالم دی، باید یو تحلیل وشي، یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، هغه سنت دی. ولی دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی، تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه. دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو د هغوی لخوا ځینې دغه بل شیان جوړ شوي، دا کتابونه جوړ شوي. دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي، خپل عقایدو ته ګټه ورسي، د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. که راته ووایي چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تر نو مېلمنو اصل خبره داده چې په اسلام کې خو هر علم چې انسانانو ته ګټه رسوي مفید دی، هغه د هغه تعلم او تعلیم یعنی د هغه نشرول او خپله په هغه باندې ځان پوهول دا یو پوهې تعلیم حاصل فرض ده، یعنی فرض کله فرض عیني چې هر
وزین صاحب تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ چې دغه ساس اواز مو ته بند راځي تر څو موږ مو اواز تفرو
فرض کفایه لحاظ مونږ اصلاً په اسلام کې دی دینی او دنیاوی علم نه لرو. هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټور وي، هغه شرعي علوم وي، د قرآن او سنت او فقه او حقایق علوم وي، کیایي هغه یا هغه نور علوم لکه ساينس لکه اخلي علوم او یا تجربی علوم لکه کیمیا، فیزیک، بایولوژي او دغه نور او ادبیات، دا دینی علوم دي. یعنی موږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دي، دا دنیوي علوم دي. په خوا په مسلمانانو په علمی مراکزو کې، په مدارسو کې، په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر، حدیث، فقه، عقاید، کیمیا، بایولوژي، انجینری، ریاضیات، در طول یو جای فلک فلسفه در طول یو جای ترسیدله. خب متاسفانه وروسته دی مسلمانان و دین هتیات دین هتات پا زمانو که دغه دی اروپانه دغه دی اروپانه دغه کلیسایی تقسیم زمان حیوات اسلامی نره تا صادر شو و دلتا ورسیده چی اقا دید زین علم تقسیم شو پا دینی او دینیوی علومو بانده او داد دی مسلمانان و دی ورسته پاتیوال سبب شو زکر چی کلا یه انسان او علم تا دسی گوری چی اقا دینی علم نده تا بانده سواب نمرتب که یا اجر نشتن و تا بان اقا تا ازرخ نکه یعنی اقا تا نزی و داد دی سبب شو چی مسلمانان و دی ورسته پاتیوال یا استر لامل داده چی دقا کلیسایی تقسیم چه با 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 دی وستا قرون اروپا کی مخکی په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم دینی او دنیوي دغه تقسیم دی خو تر هغه لپاره دی چې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو. یعنی زیر د مدرسه اصلي علوم د مدرسې نه وستل شو تجربي علوم ساينس مثلا عقلي علوم فلسفه دا د مکتب د مدرسو نه وستل شو او غوی لپاره وروسته به ځنګړي د استعمار په وخت کې ځنګړي مکتبونه رامنځته شو چې پدې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځنه پیدا شو اوس په لیدا دوام لري. نو متاسفانه اوس مکتب او د مدرسه ترمنځ تقابل ده او د تقابل موږ میدان افغانستان ته کتل چې افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده او زموږ ډېر ډېری ملایان تاسو ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی ولته د دینی دغه کومه تعلیم ولم چې ترسره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي هنر ادبیات مثلا دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي. نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي. اصلا مو په اسلام کې او زلبیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو. اصلا هر هغه علم چې دغه د مسلمانانو لپاره ټولنې لپاره ګټه ورسېږي هغه شرعي علوم لکه قرآن تفسیر حدیث دغه نور یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین تشفیقی لحاظ اگر شرعی حکم. نو دواره چه شای علم بانده دیگه پا ترسه کولو که دیگه پا تعلیم که دیگه که اجر و ثواب اگر که دا یا دینی علم ده. نو دیگه واتن دیگه مولو دی پرداده چه دیگه نظر باید مونگا دا ختم کو دا نظر چی دغه مثلا کیمیا تا ګورو چې دا دنیوی علم ده ریاضی تا ګورو دنیوی علم ده مثلا بیولوژي تا ګورو دا دنیوی علم ده بلک تفسیر و حدیث دینی علم ده دغه نظر تاسو پوری چی دغه تقسیم چې هغه دی خطرناک سیکولریزم دی فراتی سیکولریزم اساس او بنیاد بگی دا باید ختم شي کدا دا ختم نشي دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې دا دغه دا وطن نه ختمي نو دې لپاره تاسو ګورئ نتیجه تا دا چې اوس جری مولانا تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دیاسي علوم د تنظیم په لټه کې دی او د مکتب ته په دسي ګورته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیب او دغه سره رقابت وسره کوي او دې لپاره د ګوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی د مدرسو ته زور ورکړي دی او مدرسو ته تاسیسي کوي او بلکس دا نور علوم پکې ضعیفېږي او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دینی علوم هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده. شرعي علوم لکه تفسیر و حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پوهنتون کې چې دغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي. نو عزم دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسی کړو تاسو چې دغه نظر نه تاسو شوی او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن هم دغه زیاتیږي او دا هم دغه سيزي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغې لید نتیجه ده د همدغې غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دینی علم دینی او دنیوي ده چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا نتیجه داده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي بلا رویه مدرسه جوړیږي پر کلی کې پر جماعت کې پر منطقه کې مدارس جوړیږي او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی نه نصاب اکثر دی هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغی نه دانشمند فارغی بلکې اکثرا دغه مدارس و فارغان د داسې ضعیف نصاب او ضعیف استاد نتیجه داده چې اکثرا نیمه بېسوادي چې نه پښتو باندې دوی خط لیکلی شي اکثرا نه فارسي باندې دوی خط لیکلی شي او نه د دنیا نه خبر دی نه د دین نه او نتیجه یې داده چې دوی حتی چې ځان ته کار نشي پیدا کولی دا ټولنه باندې یو بوج دی او د دې فاجعې او دغه مشکل منفی اغیز نتایج لس کال وروس به معلومی که افغانستان که با دیدی تورمی دیدی دی ملایان و او دی نیمچه ملا ملا هم کاش که ملا خود نمایم دیگن تورمی با هر سایی که با با دولن دستی و حالت رسیدلی چی پا اغا که یعنی اغا نیم بلا خبرش دیر مهم دا قطع کول واردن دیتو یعنی دی قرآن لروی قرآن کریم وای ولولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين قران دسي وايجي دهار دلينا منطقينا زين خلق دي يعني الدين مانديزان بوكي دينيشان زكي دا دا نزتي دا طول خلق زكي شدا يعني حتى دي ديني ودي شرعي علومه دا غاتش ديني تا نوع شرعي علومه كتفسير حديث فقه اصلا فالشرعي لهاز بدقه تخصص كول توسع كول دا هم فرض كفايه يعني دي كفايات باندازه بعد اخي يعني بعد من تولنا ضرورتو دا وګورو چې مونږ پدې تولنا کې څومره مونږ مثلا دي دي شرعي علوم او استادان او عالمان په کار دي په ما غندازه بعد دا ورزل شي هم د سینې دا ټول خلک دی خو ته مخې دی ملت نور مسلاتونه شې دي ګټي شې دي هغه تر خپل اند کې یعنی دا ملت خو هم جنت ضرورت لري هم ډاکټر ضرورت لري هم ادیب ضرورت لري هم ساينس پوت ضرورت لري نو د څه نه دا ټول خلک دي هم ټول ملاشي او د دین خلاف کار دي اصلا دي د سنت خلاف کار دي چې دسه دا د اسلام د مقاصد سره خلاف کار دي البته دا خبره په اخر کې زه وکم چې اسلام زموږ دین دی اسلام د افغانستان خلکو دین دی او د دین د دینی تعلیمات او د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره د نشر لپاره ترویج لپاره د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي هغه تقویت شي او دینی مرکزونه تقویت شي اما د ضرورت پر بنسټ او دی او دی یو برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بعد وکړو
شه مننه وزیر صاحب ژوند اوسې راځه سپتاستم سلامونه مننه د چې او سلام وکول خبرونه کې تاسو مخرقه راستو که تاسو راته وای چې په وسروي شرایط کې د حکومت مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د رښتیام دني ذکر ته ودا ورکول دي کنا شزین نور موارد
تاسو ته تاسو دې پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دې رادیو دې ازادي رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروګرام مطابق دی او پلان روان دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو د بریاعظم آسیا د ځپلو دپاره د عربانو د ماتولو دپاره د پرمختګونو د مخنیوي دپاره دوی مدرسې جوړې کړلې حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسیدو دپاره دوی دغه لاره انتخاب کړه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په مصر کې حتی د اظهر پوهنتون په هندوستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصار نه لري او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ دپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق دپاره جوړه شوې ده او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو او زموږ 300 کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یو داسې وایم چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقۍ له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 50 کلو کې هغو وکړله اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي د دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په پدغه باندې د تطبیق له چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړی دی او هغه زمونږ دی وران تکرخه په نامه باندې چې کم کرخه تیر شوی ده د دغه قانونو د ځپلو لپاره د دغه خاورې د عظمولو لپاره د دغه مدنیاتو باندې حکیمه دوه لپاره او زمونږ د نظامونو نه چې دوی تو خوف لرو ده د هغه نظامونو د رنګولو لپاره دغه پروګرامونه عملی شول مګر د اسلام تر چتر لاندې د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. وستا چې وګوري د سعودي عرب د چا خبره د شاهزاده خبره متسواده د محمد بن سلمان خبره او په زمن کې د سوریه د احمد شر تاسو دا 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 نیکټای او دا لباس ولیدی او دا لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدی چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعده سره چې دی په دې لوبه کې وه آیا دا هغه سړی دی کنه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړه کړې وه د دغه منطقې د نامۍ دپاره د دغه منطقې د ځپلو دپاره دوی وکړه خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي بیا یې غیر کې ونیوئ اوس ورته دا وایي چې وروره در سره کومک او مګر افغانستان سره بحث یو ور راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې مګر شل کاله وروسته یې بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زموږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې کوم تهداب د علم دپاره د سیاست دپاره د مدیریت دپاره د ښو ژوندانه دپاره چې هیښو هغه بنسټونه یې وران کړل څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه دا خپل بیزونه به یې ورانول دغسې زموږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي او څلوېښت زره او پنځوس زره دلته مدرسې جوړوي دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي او سبا به د افغانستان جغرافیه به د تروریزم ښه بستر او د افغانستان جغرافیه به د منطقې د نامۍ دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده دا سیاسي استخباراتي لوبه ده او دا ده پسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي چې مکاتب بند پوهنتونونه بند د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي میندې دي هغه په کور باندې کېنول شي بندیان شي او په ژوندانه کښې هغه د هېڅ نه وه د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري مګر دلته فقط فکرتن سپینه پګړۍ ده فکرتن سپین لباس دی مګر په اصل کښې توره هغه دی د داعش هغه مفکوره دلته ورځ تر بلې دلته تطبیقېږي او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو مونږ مړه کړلو مونږ یې ووژلو مونږ یې تباه کړو دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کښې ناکامه شوي دي او مونږ افغانانې د دنیا غلامان د دنیا ګدایان او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کښې ودرولو او افغانستان در په دره او خاورې په سر شو. بنان که چېرې افغانان اوس هم فکر دلته فکر ونه کړي چې یویشتمه پېړۍ ده ته چې وخت مدرسه جوړی د کسې دپاره آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت دونه لرو؟ دغه ولس دغه خلک چې ته د مدرسه کښې روزې دلته کومه دنده ورکوي که د سبا دپاره دی څه مسولیت لري خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کښې وجنګوې سبا په اروپا کښې وجنګوې سبا په شوروي کښې وجنګوې سبا یې په چین کښې وجنګوې او په هندوستان نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي بنا که جګړیز حالات خو خلاصو د جګړیز حالاتونه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کوي د وطن جوړول د وطن سباون د وطن ترقي د ولس امن د لوړو تحصیلاتو په دروازو کښې نښتې ده نه د مدرسو په دروازو کښې مدرسه ما ته د دین او د خپل د مذهب لاره ښیښي مګر پوهنتون را ته د ټیکنالوژي لاره ښیي د ژوندانه لاره ښیي د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي د ښه مدیریت دپاره لاره ښیي ولې هغه ته ما نه پرېږدي. بنان ګورئ اوس د یوه بله نوې جګړه به را شروع کېږي چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې تر منځ به وي ولې سبا هر انسان حق لري وایي زه ما بچی باید ډاکټر شي انجینر شي دانشمند شي استاد د پوهنتون شي دا ټول در او دروازې چې بندې کړلې خو دله معلومېږي چې طالب بله جګړې ته لاره خپلوي خپله طالب په لاس باندې وروره په دغه پروژه کښې دغه ولس د بدبختیو کندې ته اچي. صحیح ده چې مونږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شیانو ته به مونږ نه ځو مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټې څه څه شته ضرورت لري دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یوه بله خطرناکه لوبه به لږ کاله بعد افغانستان او د افغانستان جغرافیه به د منطقې په کچه باندې لاس او ګریوان شي او هغه مشکلات به دا وي چې جګړې او بدبختۍ څنګه چې دی پرون د اسلام آباد ته صادرېدی نن به یا سبا به بیا د افغانستان نه به دنیا ته او منطقې ته به صادرېږي.
ډېره زیاته مننه کوم. مننه خیر اوسې. بیا هم تاسو ته درګرځم غرنی صاحب مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي، کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي هیوادونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي، خپل اولادونه په مدرسو کې ورسې، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
اوسې جانې، په خواشنۍ سره زه باید بېرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه، د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د